خبرونه تشرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتوالی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي، په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلای، په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري. خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی او ریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره شخیږي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کوم غوښتنې لري او تعزیرات پی وزه کړي دي، له لوی سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرېستې دي. دا څرګندونې سره ګورو او واورو.
د طالبانو نوړ چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابرۍ په نړۍ کې رامنځته شي. د له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي کې هر ځای خپل اغیزې شیندلای شي.
لومړی بر شماغله کاویانی ته هیدربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبا در افغانستان سر خانم آوزه کرد، در مجموع در همه جهان، در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تعذیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و همتراز می خواد باشه با اونچه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبه جان. تاست کراشم هنجان خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د ښځو د حقونو په برخه کې په پاکستان کې څرنګه
چې کله طالبانو خبر راتلی نو په خوري یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د بورکی نه اچولې د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمینم په خوري کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه د هو زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي الته کې بچي له استعمالې د بورکی استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د چې زنانه چې کم دی هغه سکول تک پونتون ته یعنی کالج تتلیشی یا هغه ته د نوکرې کول پسنه صحت پورې هغه چې کم دی هغه حق ورته شته بازار تتل دانشته چې تور ته دا وایي چې ته به نه محرمه بغیر نه دی البته بعض باجوړ ممند یا وزیرستان کې د موږ کم دغه ولایتونه دغه تک بیا سم مسلشت ته چې دغه تک ته ډیر زیاته ده
مننه هانو جان د قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
درسته نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفن به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان می‌بینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای میبینیم که زنهای بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانم‌ها به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده ماده بعض شهرهای دیگه افغانستان. یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برای رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفت، میگفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک برزخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعثی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیرات که علیه زنان وضع شده؟
ببین، در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سالهای بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانم‌ها در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبه جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پتیر و کلونو که چورتگورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتر شویده، یعنی تعلیم پکې کې تشویده د 2002 کال او د اوس فرق د پدې کې په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېر زیات شوې دي. د تیر کال راپور چې په لومړي او شپږو میاشتو کې 215 سنډيري میرمنی او نارینه هم البته پکې وشمیرو دا وشل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
دا څه خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانون دی یا چې کم پنجاب هم دی هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې دینو کې خو د هغې نه قوم شانورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې درې کیسې زیات کیږي. ایون ماړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي روزانه او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې سمودی راځي دا نوټ کوم چې د خود لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي یو مذهبي انتها پسندي پکې ډېر زیات دي په دې ټولنه کې او چې سونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی او بخښي لای بچ همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې ورسوي کې په پنجاب کې فرض نیوي میرمنې جامع اغوستي په غوڼه عربي توري لیکلي او بیا محکمې ته یوړه محکمې ته نه د پولیسو ته نه ته لاړه بیا توبه وېسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوه؟
ګوره چې دا ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فایده. خو زمونږ خدلته کې بد قسمتۍ سره تاسو دا بد مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسی چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټا ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دی به خځې هم دومره اثري تعلیم ته پرمختګ تپریږي. څومره چې خځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادی یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې دغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو نو هغه سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی رکیږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی داغه دغه یو برینډ او پاغه باندې حلوا لیکلی شي نو کو دغه پولیس ښځانه نه راغلي نو هغه شهربانو نو کې دي چې د دې بے وجه دا قتل کړي.
هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانما آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن. در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن. در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره، میگه شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان ها برابر زاده شدن اون که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفهای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنن در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نخواهیم اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن. من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن. در این واقعا شکی نیست، اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردند، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارند رو به رسمیت شناختند.
نکته مهم است. لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل دا ویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روسته چه کل خلق را پاس شدل، نو دا خزو دا حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پا پاکستان کې وسیټ خرابې دوه د نارینه ولخوا د شوزو د حقونو یي چاواس نه دی وچت شوی. هم داسې نه ده؟
نه جی بالکل هم داسې ده. تاسو ګورئ چې الته کې د خزي د پاره د دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلې وو مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم وو کنه د نارینه وو، یعنې داسې
شمېر ډېر کم دی. دلته کې خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کوي. انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کور دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې یا جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی په پښتونخوا کې هم د خود تعلیم شته، خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کې کو دلته داسې پیښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور او سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پیښې شي د انتها پسندې پیښې د هغه نه زیاتې شروع شي د کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډیر نه راپاسي، سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکر خلک دي او غلی کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي. زیات خلک څه خبره صحیح نه راوځي، دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسند ډیر زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو پتی باندې چې کم دي د ریاست چلیږي. نو کچر ته خدای آزاد شو، خو بیا به خامخا پورې خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کم دي روشن فکر شي او مخکې بدي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخیره کې هنه جن ای سه کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمت هم در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است و سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود، یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود. لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتون مشکلتر نیسته که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حنا جان کویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه من نکوم دا اوریدون که اوریدون که من اندویم چه دیده خبرونی تردیده مراسره و
سواکی
دوی دارید په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په ومورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ څرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودی د برخه ته کې دوه راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د دوه د قرارداد څلور کال او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنی عملي کړي خو امریکا ول سو ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنونکې او ویجاړونکې وي.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
لکه دې کې وه د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي مویلي. د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبانو ویلی دا خبره مکه وی چې اړیکې مخربول شي.
تاسو وګورئ روسي د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کیږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا هوتي د زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پونتون ته د ایوی خزی یو میلیارد ډالر خیرات. دغه کونډې مېرمن یو پروفیسوري د پونتون اداره مکلفه کړي چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. یا هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کاله نشوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمی شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نام لیکولو تور نه. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوه له تړون نه ول سو ځله غړونی کړی دي، مګر دوی د تړون ټول موارد ته ژمن پاتې شوی دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا واده ورکړي چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړیدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینای دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځوکونو وتلو کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسي ختم نه کړو سم باقی ده، بلکې غلط کې ځینې مشران نور مجذافه کړی دي او تحریمونه نه تنه داسي است نه کړ، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نور مسدود کړی تر اوسه پورې غصب کړی دي او اخنیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د مګرمتونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال لوج نه وسم اسلامي ماده رسمت پیژندل مخم نیولې ده. دا غد دوی بد نیت او د وادي خلاف ورسي دي چې کړی دي او دوامدار کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو.
بلخوا یو شمیر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایډن او ټرمپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایډن کولای شول دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغې درولي وای چې طالبان یې د خپلو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنون کې او ویجاړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، لنیمای څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپنا او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو، د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه څوک چیلري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې همشته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټن ځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر ګواخله چې تر دې دمه د دوهې د هوکړې لمخې له افغانستان د وتلو د اسنادو مخنیوي کړي او که نوموړی کانګرس ته د اسناد ارایه نه کړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوهې د تړون د څلور کلنۍ په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد په اړه د ده څرګندون یو نیوکې بې ځایه نه وي. ښاغلي محب په خپله اکسپانه لیکلي کله چې ده وویل خلیلزاد د واشنګټن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پرې انتقادونه وکړل، خو د وخت په تېرېدو اوس د دوهې تړون له امله امریکایان هم د خپل دغه پخواني استازي کړنې ناسمې ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بللی چې په وینا یې افغانستان یې د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه په قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه و. اوس چې موږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډېږي او په اړه یې د لاسلیکونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټېږي. طالبانو دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړلیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن روسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوې پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر مولا حمید الحق حقانی په مشرۍ د غپلاوی خپل لمړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی کبیر سره کړی او د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنیو کنګلی ظالمانه پریکړه بللی. د حقانی مدرسې دغه مشر که څه هم نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بلې، هو، البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دوی په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې 10-12 کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا له خوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمد الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللې، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر له خوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولې. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونه په مسکو کې خبر اعلان ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا تر هغه یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنې جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیا د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او د لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیا په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خوا یې خنجر دی او د بلې خوا یې کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبر او منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولي، خو د طالبانو لخوا دغه څرګندونو ته تون غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنۍ غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلې، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړوي. په دې خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
پنی هات کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان مرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان مرمنو حقوقو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی، خو دغه ډول فشارونو اغیز کولای شي چې توپیر ولري.
د
دا ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي دا پنسان سیمي او نړۍ ل تحولاتو تر نورو مخ کې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستي غونډې غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد چېړلی او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله بوند لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړه وی غونډه ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هیواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي. خو دوی به ډیر ژر افغان خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. اغه نیمه کړي چې طالبان د خونځي او پونتونو په تړل سره د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو له حضور منکر ښکاری. خو د دې په وینا د افغان خزو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوا بیا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو داخلي سازمانونو سره یو ځای د افغان خزو او نجونو د تعلیم، کار او نور پر مختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې لمه خبره د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لزګو نظر افغان خزو ته مسلکي او تخنیکی زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنوي چارو وزارت افغان مرمنو ته د زده کړو زمينه برابروي دغه نوښت کې د لشي چې مثبت اغیز ولري او د افغان مرمنو په پیوړتیا کې هم رسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکیلتیا شرایط او تاریخ ته په پام کې نیول سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنۍ اړتیا او په سیمه کې د افغان مرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولای شي د پراخه او عادلانه ټولنې په جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت د دې لپاره یو کرپټین کې یو حقوق ځان یې نیچي.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لارې هم د روزنی زوز دکړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لار پیدا کړي چې خلک په کار غماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري بلکې د افغانانو مسله ده. او ازادي رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری کراته وای چې افغان خزو لپاره د امریکا وروستي اعلان رښتیا هم یو پرځای او ضروری فرصت ده.
دا یو ځل بیا د افغان خزو په ژوندانه باندې د افغان خزو په نن او سبا او د افغان خزو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده کومې خزي چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیا او تلاسي نه لري، کومې خزي چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې خزي چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه خزی به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیا او ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نس ګټه واخلي. دوهم کچېری یو محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یو ډله خزی چې په خارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو هغه سی یو ډله خزی پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي. نو بل اخر ایتس رینا میری ټام ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناشتي وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو دا وینم پورتنه ده چې بیا پس لاغه نه افغاني خزي څه کوي. آیا دوی هغه خزي امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه خزي خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه تي واخلي؟ کچېری دا نه کیږي نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو. نو اړینه ده چې دغه لوبو دغه غولونو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو د افغانو خزو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د خزو حق ورکړ شي ورته خزي خپل لبخو ودرول شي او بالخصوص هغه ډالری کڅوړي چې د غپر مړ د افغان خزو غاګ د افغان ولس ټول حقونه تر خولاند کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي هغه باید په طالبانو ودرول شي چې دغه چې په پایله کې بیرته افغان خزي خپل لبخو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمرا ګرځو سعودي عربستان چې 13 ونی پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوې د دغه هیواد د خپل د ملکی په توګه انتخاب شوی رومي القحطانی طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطی نظریات نه دی لرلی. هغه ویلی منی چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکي نه دی پاتې شوی، بلکې په وینا یې سعودي مېرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپل حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطانی په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بد ورځ راغلی او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطانی ویلي چې خپل کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د خپل سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نور اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګون نه پارېدلی. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوز پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې څومره وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوو ل راغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راخکارا او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنې او ټاکنو له کمپاینونو راهیسي په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دې به هیڅکله ل خپل دریز نه یو ګام هم شاته نشي. دا ور ویلی د فبرवरी په لسمه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالي و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې تراهګرو پر برید وکړ، بیا د رای غلا شوی او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلی او تراهګرو پر دوو پلګانو یې ډزې وکړي. محسن داوړ همدارز اټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د څوکۍ د پاکستان پاوز مولانا فضل الرحمن ته ډالې کړي او داغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوی ده، خو په وینا یې پاکستان د پښتنو غوونه نشي خاموشه کولای چې د خپل حقونو لپاره راپورته شي وي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پاوز ادارې مولانا فضل الرحمن ته په ډالې کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پاوز زه نیگیټیو او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پی نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمنې چې نوی موټ کالی اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوی وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تور سنگسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندان لخوا ژغورل شوی ده. وروسته په دې قومندان هم نیوکه راپورت شوی چې تورن مېرمنې مجبور کړه څو له خلکو د خپل اغوستي او کالیو پاړه بخنو غواړي. بلخوا یو شمېر دینی عالمانو ټینګار کړی چې د قران کریم د تور په چیر د جامو غسل عمل دي دا خزه نه بخل کیږي او د عدلي بنسټونو لخوا د محاکمه شي. یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه دینی عالمان د خزه لخوا اغوست لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوی توري د قران کریم مشابهت لري. او تیر ونه په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نخټي ویډیو لاس په لاس شو چې د امریکا په یو خار کې خپل منځي د لیز اخوډه راغله. د فعالان لخوا نیوکه شوه چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تزولي نشي کوله، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انزور زیانمن کړي. ازادي رادیو ته رسیدلي معلوماتو لمخي دوه افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وحل کړی دي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دادی چې په امریکا کې وی شپګنوي کلنې کونډي ډاکټري روت ګوټسمن خپل $1 میلیارډ ټول شتمنی په نیویارک کې د انشټاین طبي پونتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمنی خپل میړه ورپاتې و چې په یو کمپنۍ کې د شراکت لاري غټلی وی او د دې ته ویلی چې په یو میلیارډ ډالر پریخي سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه لمر وروسته ورته دا فیصله ګرانه و چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند پرانا کې دوبه مصرفي، ځکه یې ټوله یو میلیارډ ډالر شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د څلورم کال محصلینو ته د تیرو دریو میاشتو ټول فیسونه ورکړي او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس 9500 ډالره. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغه مراسمو لپاره له ځان سره د تاوس بڼه کې هم وړی وي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنۍ ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو لامل مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کالې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت ترسره کړی دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادو، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کیږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتر دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مورسی. څیړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. او سم په همدې ځای د نن ومه ورځ راټولو د نړۍ او سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسی چینواري سره مه هېروئ.
کلے بنے Come on.